السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې سویت آسیا ازادي رادیو ته غوږ یست. د ازادي رادیو بل یو ساعته خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته بیله سوې ده. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې ګڼ ماشومان د لوږې له خطر سره مخامخ دي. مخکې تر دې چې د راپورونو برخې ته ورسو، خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلوو. د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ پنځو غړو ته په یوه پیښه کې مرګ ژوبله اوښتې. په ننګرهار کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان عبدالبصیر زابلي ازادي راډیو ته ویلي چې پیښه وړمه شپه ناوخته سوې او د دوی معلومات ښیي چې ډزې د کورنۍ یوه ځوان کړي او ادعا کوي چې په ځان نو پو او ډزې ورڅخه سوي. په پیښه کې د کورنۍ مشر یعنې پلار مړ سوی، څلور نور چې یو ماشوم هم پکې شامل دی ټپیان دي. زابلي زیاته کړې ډزې کوونکی ځوان چې خیال شان میږي په ټپي حالت کې د طالبانو لخوا نیول سوی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغان میرمنو ډیره اوږده لار وهلې، خو د طالبانو په بیا راتګ سره د دوی ډیرې لاسته راوړنې له جدي خطر سره مخامخې دي. دغه ادارې پرون په خپل ټویټر کې د تیرو شلو کلونو د افغان میرمنو د لاسته راوړنو په اړه یو ویډیو خپره کړې چې پکې ویل سوي افغان میرمنو تحصیل کړي، په سیاست کې برخه اخیستې او ډیرو یې د خپل هیواد اقتصاد په وده کې هم ونډه اخیستې ده. د افغانستان د بیرغونی لپاره د امریکا د ځنګړي سرپلټون کې ادارې سیګار ویلي چې افغانستان د خپل پیسو د چاپ لپاره تخنیکی ورتیاوی نه لري. سیګار یکشن به پر خپل ټوټر د مسالې ته اشاره کړې او زیاته کړې ده چې طالبانو لا تر اوسه داسې یو داخلي مرجع پیدا یا تقویه کړې نه ده چې افغاني بانک نوټونه چاپ کړي. سیګار داسې وخت د موضوع یاده کړې چې د راپورونو له مخې افغانستان کې بانکونه لا هم په کافي اندازه د پیسو زیرمې نه لري او خلکو ته د پیسو په ورکړه کې پراته محدودیتونه نه دي لري سوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په محتاطانه ډول د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په راروانو ورځو کې پر کتنه موافقه وکړه. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي پرون په یوه اعلامیه کې وویل که پر اوکراین یرغل ونیسي، بایدن به د فبروري میاشتې تر څلورویشتمې وروسته د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو انتونی بلینکن او سرګی لاوروف تر خبرو وروسته سره وګوري. د دواړو ولسمشرانو د کتنې نظریه د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وړاندې کړې چې له دواړو جو بایدن او ولادیمیر پوتین سره یې پرون ټلیفوني خبرې وکړې. د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د کتنې د دقیقې نیټې او ځای په باب کوم اعلان نه دی سوی. او په مسکو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت په روسیه کې دیره امریکایي وګړو ته خبرداری ورکړ چې له دغه هیواده احتمالي وتلو ته چمتووالی ولري. دغه سفارت د خبرداری د روسیې د اهدافو ناڅرګندو ګواښونو ته په پام سره داسې وخت ورکړی چې غربي حکومتونو ویلي پر اوکراین د روسیې یرغل ډېر ژر پیښېدونکی ښکاري. د سفارت په بیانیه کې ویل سوي چې د مسکو په ګډون په سینټ پیټرسبورګ او د اوکراین پولې ته څیرمه په لانجمنو سیمو کې د پلور ځایونو پر مرکزونو، د ریل ګاډو او میټرو پر تم ځایونو او نورو عمومي ځایونو او د خلکو د راټولېدو پر مرکزونو د حملو تهدیدونه شته.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي که د افغان خورځواکو ماشومانو د تغذیه لپاره عاجل مرستې ونیسي، بشمیره ماشومان به د مرګ له خطر سره مخامخ شي. د یونیسف افغانستان څنګه په یو بیان کې ویلي چې 3 میلیون او 2 لکه ماشومان د خورځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د طالبانو لوبیا وکمنې دوره هیڅ هغه کورونی کافی خوړه نه لري چې نفقه ګټون کې شې زیدي. سپی ولاستانګزی راپور جوړ کړی.
د افغانستان په یوه لری پرتا کلیواله سیمه کې بې وزله خزي لخپل وړو خوارځواک او ماشومانو سره د یونیسف یو کلینیک ته ورغلی. له پنځو کلونو هغه واړه ماشومان چې وزه یې تر نورو خراب وي سمدستي ورته مخصوص خوراکي مواد ورکول کیږي چې څناڅه وس پیدا کړي. دغه مرکز ته حلیمې خپل یولس میاشتنی لمسی فاطمه راوستي. د یونیسف د خوارځواکۍ د درملنې او د تغذیه متخصصانو فاطمه ته پوره 15 اونۍ مخصوص خواړه ورکړل. حلیمه وایي چې اوس یې د لمسۍ رنګ او روغ تازه شوی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د ارزونو او راپورونو له مخې سږ کال په افغانستان کې 3 میلیونه او 2 لکه ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي. یونیسف افغانستان د خوړنې یا تغذیه برخې مشره میلانی ګالوین په خپل ټویټر لیکلی، سخت خوارځواکي د وقایي وړ ده، خو له عاجلو مرستو پرته ماشومان له اوږدې خوارځواکۍ یا ان د مرګ له ګواښ سره مخ کېدای شي. میرمن میلانی زیاته کړې، یونیسف سږ کال په پلان کې لري له 5 کلونو کم عمره 11 لک ماشومانو ته رسیدګي وکړي او تر دې مخکې 8 لک داسې ماشومانو ته ژوند ژغورونکي معالجوي خواړه ورسولي دي. افغانستان د اقتصادي حالت په خرابېدو په ټوله کې د دغه هیواد څه باندې 23 میلیونه اوسیدونکي له لوږې سره مخ کړي چې د پام وړ برخه ماشومان دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې ویلي، د طالبانو د واکمنۍ د 6 میاشتو په پوره کېدو د خوراکي توکو د کمښت بحران ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. په دې اړه ټویټ کې راغلي چې د خوراکي توکو د کمښت دا ستونزه د اقتصادي ناورین، د جګړې د اثراتو او وچکالۍ یوه نتیجه ده. په بیان کې په ځانګړې توګه د هغو ښځو وضع خانه ده بلل شوي چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په کورونو کې نیول شوي. د ډبلیو اف پی ټویټ کې راغلي، ټولې هغه کورنۍ چې نفقه راوړونکې ښځې وي کافي اندازه خواړه نشي ترلاسه کولی.
خوست کې د پوهنتون استادانو د امریکا لخوا د افغانستان د کنګل سوې شتمنۍ د آزادولو غوښتنه وکړه. د پوهنتون استادانو په یو غونډه کې ویلي، د امریکا د ولسمشر تازه پریکړه پر افغانستان د سیاسي فشار په معنا ده. دا هم تفصیل.
د خوست شیخ زاید پوهنتون لسګونو استادانو د یو خبري کانفرنس له لارې د سپتمبر 12 پیښې د قربانیانو په کورنیو باندې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د 2.5 میلیارد ډالرو د ویشلو په اړه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن پریکړه له نړیوالو اصولو سره په ټکر کې وبلله. د شیخ زاید پوهنتون استاد رباني وحدت آزادۍ راډیو ته وویل، له حقوقي نظره څوک حق نه لري چې د افغانستان پانګه کنګل او د غرامت په نوم په خپلو وګړو وویشي.
د افغانستان دولت په دغه قضیه کې دیو ارخ پتوګه د امریکا د دولت سره د سلسلیک نه دی کړی چې دغه شتمنی د سپتمبر 11 قربانیانو یو جرشي او کسان ورساو ته ورکړل شي. ګنشمیر نړیوال حقوقي قواعد او اصول موجود دي چې ولسمشر جو بایدن دغه پریکړه سره مغایرت او ټکر لري. که د غلي جملې نه مکول شو، د خسارې د جبران اصل یادونه وکړو، د جریمو جزاګان شخصي وال پرنسيپ یادونه وکړو، همدارنګه د ځینې نور نړیوال حقوقي اصول دي چې د ولسمشر جو بایدن په دغه پریکړه کې تر پښو لاندې شوې دي.
لدی مخکې طالبانو په امریکا کې د سپتمبر پیخه کې هر ډول اصلرل رد کړي او د وی اعلامیه په خپرولو یې امریکا غوښتي چې یاد پیسې د لقید او شرط پرته افغانستان ورکی. د اقتصاد پانزی استاد شرف الدین شرف د امریکا د ولسمشر دا پریکړه پر افغانستان د سیاسي فشار په معنا بولی او زیاتوي چې د دې پانګې په اړه تصمیم نیونه په خپله افغانانو پورې اړه لري.
دا ډول پریکړې د سیاسي فشار نه دي، دا د افغانستان خپل شتمنی ده، دا د افغانستان غیور ملت د حق او صلاحیت لري چې د دې پانګې د دې شتمنۍ په ارتباط په خپله تصمیم ونیسي. نه نوره هیوادونه، نه نوره زبر زواکونه، او نور هر هغه څوک چې غواړي چې په باندې د نړۍ په ست خزان باقوت احساس کې هیڅ کله دا صلاحیت نه لري چې دا پیسې د کنګل کړي.
د کانفرنس په پای کې د پوهنتون د استاد پوهندوی زرولی صدیقي لخوا اعتمادي سپریکړه لیک ولوستل شو چې په یو برخه کې دا سراغلی ول:
د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون څخه غواړو چې د افغانستان اوسنی مالی او اقتصادي بحراني وضعیت ته په کتو د دې ملت په اقتصادي ټپونو پټي کېږي، ځکه چې د امریکا د ولسمشر یاد پریکړه په دې تړاو د افغانستان د ټول ملت سره د یو نه بخول کې تدریجي نسل وجنې په معنا سره تعبیریږي او هیڅ کوم قانوني اړخ نه لري. کنړیواله ټولنه همداسې لاس تر غوږو کینی، معنا به دا وي چې په بشري ټولنو کې یوازې د بشري ناورینونو د مشاهده انتظار باسي او هغه ته د حل لپاره هیڅ تدابیر او اراده نه لري.
لدی سره د بشر حقوقو نړیوال سازمان هم د امریکا د پریکړې باندې د نیوکې ترڅنګ ویلي، که د افغانستان بانکي شتمنۍ په دې توګه تقسیمېږي، دغه هیواد کې به اقتصادي ثبات له منځه ولاړ شي. په خوست کې د فبروري په 15 هم لسګونو صرافانو په یوه اعتراضي غونډه کې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د خلاصولو غوښتنه کړې وه.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
په کندهار کې د طالبانو لخوا د وی وجل سوي میرمنې د کورنۍ غړو د یو لاریون پر مهال د قاتل د نیول کېدو غوښتنه وکړه. بلخوا د کندهار سیمه ایز خبر اعلان وایي چې د دغه لاریون د پوشش پر مهال تهدید سوي، رسنیز وسایل اخیستل سوي او د 2 دقیقو لپاره توقیف سوي دي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
زموږ حق دی، حق غواړو مونږ سره به نه پرځه.
د وژل سوي میرمنې د کورنۍ غړو د یکشنبه په ورځ د اعتراض په توګه د هغې جسد د ولایت ودانۍ ته ولېږداوه او د قاتل د نیول کېدو غوښتنه یې وکړه. دغه میرمن د شنبې په ورځ د کندهار ښار د درېمې ناحیې اړوند په چارسو سیمه کې پر ګزمه ولاړ د یوه طالب وسلوال لخوا د دوی د سپرلۍ پر رقشا د ډزو له امله ووژل سوه. په دغه پیښه کې دوی نورې میرمنې هم زخمیانې سوې. بلخوا د کندهار خبریالان وایي دوی ته اجازه نه ده ورکول سوې چې د دغه لاریون رسنیز پوښښ وکړي. د کندهار یو محلي خبریال جاوید سمسور وایي دوی د لاریون د پوښښ پر مهال د طالبانو له لورې ګواښل سوي، رسنیز وسایل ورڅخه اخیستل سوي او د څو دقیقو لپاره بندیان سوي دي.
ما ته ویل چې ته راځه او زه ته به راسره ولاړ شې، تا ته چا اجازه درکړې ده چې عکسونه اخلي؟ په داسې حال کې چې ما خپل کار ته ورته وښو یا ورته ومې ویل چې زه خبریال یم، بیا هم لږ ما خبره وانه اورېدله او غوښتل یې چې حوزې ته مې بوزي.
ښاغلی سمسور وایي د کندهار د امنیې قوماندانۍ د ویان په منځګړیتوب بیرته خوشې سوی. کندهار کې خبریالان وایي د رسنیز پوښښ پر مهال له سختو ګواښونو سره مخ دي. دوی طالبان په توپیریز چلند تورنوي او وایي چې طالبان د نړیوالو خبریالانو سره ښه خو د افغان خبریالانو سره توهینامیزه چلند کوي. د محتمیم صالح په نوم یو بل سیمه ییز خبریال ازادي راډیو ته وویل
ما د کندهار پوهنتون اړوند راپور جوړوي، د تیرو لسو ورځو راهیسې اخته یم چې دا راپور جوړ کړم. یوازې نور ترا ویډیوګانو او مصیبو هم تیر شوی یم، فقط د عکسو دپاره نن لسمه ده، مګر بیا هم نسم کولی چې موږ دغه عکسونه واخلم. درې ورځې مې یوازې په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د اجازه اخیستلو لپاره تیرې کړې.
طالبانو د یکشنبه ورځې د لاریون او د خبریالانو سره د بد چلند په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې ژمنه کړې وه چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي.
کابل ښاروالي پرون په ټول کابل کې د نیالګیو ایښولو کمپاین پیل کړ. د دې کمپاین هدف د چاپریال زرغونتیا او ښکلا بلل سوی ده. د کابل اوسیدونکي د چاپریال د ښکلا او زرغونتیا لپاره د نیالګیو ایښول ګټور بولي. دا هم په اړه تفصیل.
په کابل کې د نیالګیو ایښودلو کمپاین کابل ښاروالي سږ کال 200,000 نیالګي په کابل کې ږدي. کمپاین یې د یکشنبه په ورځ د وزیر اکبر خان ته پیپر سر د یوه نیالګي په ایښودلو پیل شو. دا د یو میاشتنی کمپاین د پیل هدف زرغونتیا او د ژوند پر چاپیریال یې مثبت اغیز ښودل شوی. د کابل ښاروالي ویان نعمت الله بارکزي په کابل کې د ایښودل شوو نیالګیو د ساتنې د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل
تر حدود 3 میلیونه فیلند
شاوخوا 3 میلیونه نیالګي یعنی ونې په کابل ښار کې شته چې موږ یې هر کال ساتنه کوو، اوبه ورکوو او نورو اړتیاو ته یې پام کوو. د اوسنیو نیالګیو لپاره چې ایښودل شوی د قطري سیستم په نظر کې نیول شوی دی.
ښاغلی بارکزي دغه شان وویل چې د کابل ښاروال مولوي عبدالرشید د دې کمپاین په پرانیسته کې له خلکو غوښتل چې د کابل د زرغونېدو لپاره له دې کمپاین سره یوځای شي. د کابل ځینې اوسیدونکي دا کمپاین په نیک فعال نیسي. لیلا امید او احمد ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډېره خوشحاله یم چې دا کمپاین بیا پیل شو. زما په نظر د نیالګیو ایښودل د زرغون چاپیریال او تفریحي پارکونو د رامنځته کېدو لامل کېږي چې د انسانانو پر روان ډیر مثبت تاثیر لري.
از موږ ګران هیواد افغانستان په تیرو جنګو او وچکالیو کې ډیر ځنګلونه، ډیر درختې او ډیر څه د لاسه ورکړي دي، نو په دې خاطر و ټولو افغانانو ته بویه چې اول هغه طبیعي ځنګلونه چې مو د لاسه ورکړي دي هغه بیرته پر پښو ودروو، هغه بیرته نیالګي په کښې کښېنوو، څو وراتلونکي نسل ته مو یو پاک افغانستان او یو ښه محیط او ښه چاپیریال ورپرېښي.
د نیالګیو د ایښودلو کمپاین هر کال د پسرلي له راتګ یوه میاشت مخکې په افغانستان کې پیلېږي. که څه هم د نیالګیو ایښودل او د چاپیریال زرغونول د ککړتیا د مخنیوي لپاره ګټور کار بلل کېږي، خو په افغانستان کې د نیالګیو او زرغون طبیعت د ساتلو څرنګوالی لا هم له پوښتنو سره مخ دی.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي غواړي چې د دغه ولایت په ټولو لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې د مخابراتي شبکو فعالیتونه زیات کړي. نور حال د ازادي راډیو خبریال راکوي.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي هڅه کوي چې د دغه ولایت اړوند په ټولو ولسوالیو کې د مخابراتي شبکو خدمتونه فعال کړي. دوی وایي تر اوسه پورې یا په ځینو ولسوالیو کې د دغه شبکو فعالیتونه نه دي وړاندې سوي او یا هم د جګړو له امله بیرته له کاره لوېدلي دي. د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د یکشنبې په ورځ